द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 11 نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شپې دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
رپورٹونه وای د پاکستان پولیس سلما د اورغزی ایجنسی سره تعلق لرونکي د دای سیمیزا مشر حافظ سید سره د خپل دیر شو نور ملګرو د امریکای بی پایلټ الوتکې په ډرون برید کې وجل شوې ده
خو تر دې وخت پورې د ایش وسله والے ډلې د دوی دبړې د چپاخلای نه دی خړې له سیمه څخه تر لاسه شوې را رپورٹونه وای چې په یاد سیمه کې د وسله والو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شر تر سره کیږي چې پکښې جنگي الوتکې هم کارول کیږي
د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف د ملک د احتساب ادارې نیب نه غوښتنه کړې د هغه پوځي جرنیلانو د هم پلټنې وکړي چې د کرپشن یا بډو رشوتونو په غټو مقدمو کې تورن دي
پھر زمینوں کا اسکینڈل ہے پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد جس میں بیوروکریٹ تھے جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے اس سکتا ہوں ارج کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں
او نن د باندې نړیوال روز منځله کیږي پاکستان کې د کال 1997 را هسي کومه سرشمیرنه نه ده شوی
بنیادی شیز دا چې ستاسو د خپل پاپولیشن اندازې یي په مطابق بیا ته هر سېکټر کې خپل ټارګټ دی دا غا نشته په پاکستان کې دا چې ټول تر کې چې کوم ټارګټونه دي اکثر موږ مشکيږي زموږ
او ورڅې د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان استخباراتي ادارې د خالی پروز ویلي دي داعش د اورګزی پاکستان افغانستان او پیوست سیمو لپاره ټاکل شوی مشر حافظ سید خان د دیر شو نور وسلوالو سره د امریکای ډرون په یو برید کې وجل شوی دی نېشنل ډایریکټریټ آف سیکیورټي په یو بیان کې ویلي دي حافظ سید د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وجل شوی دی د افغانستان د استخباراتي ادارې دغه دعوې په اړه د داعش له لوري تر دې مهاله څه نه دي ویل شوي تیرو دریو ورځو کې حافظ سعید افغانستان کې وجل شوی د داعش دویم لوړ پوړې تندروا کمانډر دی د زیارت پر ورځ مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پخوانی ویان او د داعش اوسنی سیمیز کمانډر شاهد الله شاهد په امریکایي بی پایلټ ډرون برید کې وجل شوی دی
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي د غیر قانونه تحریک طالبان وګړي یې نیولي دي پولیس وایي په نیول شوو کې د طالبانو ځای کمانډر حاجی شیر محمد او د هغه شپږ ملګري شامل دي دغه تن د مومندو ایجنسۍ د طالبانو د کمانډر خالد خراسانی نږدې ملګری ګڼل کیږي او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې د ملت احتساب اداره نیب صرف سیاستدانان په نخښه کوي او د پوځي جرنیلانو د بډو رشوتونو ښکار کولو نه ډډه کوي یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلي نیب د ملک یو نیم سرغټو سکینډلو کې صرف د سیاستدانانو بډو رشوتونو ښکار کړی دي خواجه آصف ویلي د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو شمېر جرنیلان په بډو رشوتونو کې ککړ وو خو نیب په دغه جرنیلانو کې یو له هم ګوتې نه ور وړي
د بډو رشوتونو په تور کې نیول شوی د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزیر ضیا الله افریدي تور لګولې چې هغه د وزیر اعلی پرویز خټک سره د اختلافاتو په وجه نیول شوی دی افریدي تور لګولې اعلی وزیر په خپل حلقه نوخار کې غیر قانوني درنګماري شروع کړې ده هغه ویلي دی د احتساب کمیشن نه بلکې پرویز خټک کمیشن نیولې دی ضیا افریدی دوه ورځې وړاندې نیول شوی دی او په هغه د مدنیاتو په وزارت کې د اربونو روپو پټولو او قومي دولت خپل کور ته د رسولو تورونه دي
نن په ټوله نړۍ کې قانونه د آبادۍ نړیواله ورځ نمانځي ملګري ملتونه وایي په 19مه صدۍ کې په ترقی یافته ملکونو کې او په 20مه صدۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې په مرګونو کې په غټه کچه کمې د انسانیت یو غټه کامیابی ده چې له وجې په 1910 کال کې د نړۍ یو عرب آبادی په کال 2012 کال کې او عرب ته رسیدلې د روان کال آبادۍ نړیواله ورځ په مخه په بیړني حالاتو کې د خطرو سره مخ خلکو ته پام راړولو پیغام ورکړل شوی دی پاکستان کې دا ورځ په داسې حال منځله کیږي چې په کال 1997 کې شبي سر شمیرنی وروستو تر اوسه په دوباره د ملکی خلکو شمیرنه نه ده شوی. د پاکستان د شمیرې د قانون تر مخه هر لس کاله پس په ملکی مردم شماری یا سر شمیرنه کول پکار دی. رپورت په د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان راکوي.
پاکستان دا وخت د آبادی په لحاظ سره په نړۍ کې پشپګم نمبر دی او د آبادی د زیاتوالي په وجه د یو شمیر اقتصادي او سماجی مسلو سره مخ دی. د نړیوال راپورونو تر مخه د نړۍ کل آبادی دا وخت و عربانه زیاته ده چې پکې چین په لومړي نمبر او هند په دویم نمبر دی. په پاکستان کې د 13 او 13 کالونه سرشمیره هم نه ده شوې، حالانکه د آئین د لاندې هر لس کاله پس سرشمیره یا سینسس کول لازمی دی. په آبادۍ کې زیاتوالی او په دې باندې کابو راوستو په حواله سره د آبادۍ په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لوی صوبې د آبادۍ او خیر ښېګړې سیکرټري الطاف عزت خان صدا سوای
نقصان پیدا ہوتا ہے، تو جب تک ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے.
ترکو میں پوری چی مونگا پا آبادی کنٹرول اونکڑو زمونگا مسائل با ہم دا غرنگ وی دا اوی چی پا آبادی باندے کابو را وستو دا پارا دا ٹولنے او عام اولس بیداراول دیر ضروری دی. پا پاکستان کے پا تیزائی سرا آبادی کے زیادوالی باندے کابو را وستو دا پارا مذہبی سماجی او عوامی ڈلو تبا پا یو صف کے ادری دلوی او دا ملک دا مستقبل پا حوالے سرا دا یو سوچ ضرورت تے چی دا غرنگ مونگا خپل راتلون کی نسل تا مساوی حقوق او خص سہولت تونا ورکڑے شو. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
د پاکستان کڑکې زپلې صوبې بلوچستان په تربت ضلع کې په دوه بیلو بیلو پیښو کې شپږ کسان په ډزو وژل شوي او درې نور مړي هم موندل شوي دي. د بلوچستان صوبې د لیوي چارواکو په وینا د تربت ضلع په نصیر آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې یو شمېر تنظیمونه د پاکستان نه بیلتون غواړي. د هغوی دریځ دی ریاست د هغو په حقونو قبضه کړې ده.
د یوروزون د خزانې وزیران نن د یونان لخوا د ملک دیوالیه کېدو نه بچ کولو لپاره د یورپی یونین نه قرضې ترلاسه کولو په غرض وروستي اقتصادي اصلاحاتو د پلان جایزه اخلي. تر اوسه دا ګارنټي نشته چې د یورپی یونین چارواکي به د تړون منظوري ورکړي. د یونان پارلمان نن د حکومت د نوو اقتصادي تجویزونو منظوري ورکړې ده. د پارلمان غړو د وزیر اعظم الکساس سیپراس په هغه اپیل بیگانه وخت پورې خبرې کړې دي چې پکې نوموړي پارلمان ته ویلو هغه تمه لري چې یونان د دغه سخت جنگ اخیری مرحلې ته رسیدلې ده. نوموړي ویلي دوی به نه صرف په یورو زون کې پاتې کیږي بلکې د برابرۍ په بنیاد به په عزت او وقار سره ژوند کوي.
امریکای د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ویلي دی امریکا اوس هم پاکستان کې درې مهم مفادات لري چې پکې د القاعده د بیا راپورته کېدو او یو ځای کېدو مخنیوي، د اټمي وسلې د خوریدنې لار نیول او د سیمې ثبات ته وده ورکول شامل دي. د مرین کور مشر جنرال جوزف ڈنفورڈ سوک چی دا وقت دا امریکائی میرین زواق مشر دے حقا ویلی دی دا پر امن افغانستان دا پارا دا پاکستان مرست مهم دی. نو موڑی دا خبر دا امریکائی سینٹ دا آرمیڈ فورسز دا کمیٹی دا درے سات اور دن پا محال کڑی او قانون سازو پر اطلن کے دا امریکی او پاکستان پاڑی کو کے دا دلچسپی سرگندونی هم کڑی.
د بوسنیا هرزګوینا په سربرنیکا کې د دویم جنگي عظیم وروستو یورپ کې په غټه کچا تر ټولو زیاتې خونړې وژنو شلمی کلیز نمانځلو په موقع باندې په زرګونو خلک راغونډ شوي. د جولای په 11مه نیټه کال 1995 کې بوسنیایي سرب ځواکونه په سربرنیکا ورختلي او هلته یې د 8000 نه زیات مسلمانان سړي او هلکان وجلو. سرب ځواکونو د قتل عام د جرمونو پټولو لپاره وجل شوي خلک په اجتماعي قبرونو کې ښخ کړو.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په آسٹریا کې یو وار بیا لیدو کاته کوي. دواړه مشران د ایران د جوهري مسلې په سر څه پریکړې ته د رسیدلو کوشش کوي. د امریکې د خارجه چارو وزارت یو اعلی چارواکي د جمعې پر ورځ ویلي دي تر د ګل د ورځې پورې یوه عارضي پریکړه شوې ده. د څه په وجه به چې په ویانا کې مرکچانو ته د خبرو اترو نور موقع په لاس ورشي. په ویانا کې د ایران د جوهري مسلې په سر د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران د چارواکو ترمنځ د دوو ورځو روانې د دوو اونو راهیسې مذاکرات روان دي.
مصری چارواکي وایي قاهره کې د اټلی قونسلګرۍ بهر یو غټه چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوې او څلور نور ژوبل شوي دي. چاودنه کې د قونسلګرۍ ودانۍ ته غټ نقصان رسیدلی دی. چارواکي وایي دوی ګمان کوي دا د موټر بمې چاودنه وه چې په ریموټ کنټرول سره شوې. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیو ریډیو راتلونکي خبرونه سر لسن درې دي چې کوربه وکیل خان او نایله محمد دي. د خبرونه بعد وست نه 50 منټه وروسته تاسو اوري. اوس د پاکستان مهم رپورټونو په لوت راځو چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خبرونو تر مخه د داعش یا اسلامک سټیټ یو مهمه کمانډر سیمه ایز کمانډر حافظ سعید وژل شوی دی. حافظ سعید د باجوړ د کورم ایجنسۍ سره تعلق ساتو او پخوا د طالبانو کمانډر وو. دې نه مخکې د طالبانو یو بل مهم کمانډر شاهد الله شاهد چې د داعش سره ملګری شوی وو هم د امریکا په ډرون یو الوتکه کې برید کې وژل شوی وو. د دغه پیښو تفصیلات راکوي د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنه.
افغان چارواکو دعوه کړې چې په عراق او شام کې فعال وسله واله ډله داعش یا خراسان څنګه مشر حافظ سعید اورکزی په یو هوایی برید کې وژل شوی. په ټویټر او فیسبوک د افغانستان استخباراتي ادارې NDS یو پیغام کې ویلي چې پاکستان قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ سره په څیرمه افغان ننګرهار صوبې اچین ولسوالۍ او په تختو سیمه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې په دوام د یو هوایی برید په نتیجه کې داعش د خراسان څنګه مشر حافظ سعید اورکزی سره د دیرشو پلویانو وژل شوی. زیاته کړې چې ټول هیواد کې تندروي له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو مبارزه له کامیابی سره روانه ده. په تیر شوي درې ورځو کښې د داعش دغه دویم مشر دی چې د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. دې نه وړاندې هم ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان او داعش خراسان څنګې بانی شهیدالله شاهد هم په یاده سیمه کښې په یو هوایی برید کښې وژل شوی، خو تر دې وخته پورې داعش وسله والې ډلې د دوی د مړینې څه پخلی نه دی کړی. له سیمې څخه ترلاسه شوي راپورټونه وایي چې په یاده سیمه کښې د وسله والو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې ترسره کېږي چې پکښې جنګي الوتکې هم کارول کېږي، خو سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله دغو دعوو په ازاده چسپینوی ممکن نه وي. څېړونکي وایي که څه هم دغه خبر رښتونه وي دا به داعش وسله والې لپاره یو ستر ضرب وي. خو د پېښور یونیورسټۍ د عامو اړیکې څانګې استاذ پروفیسر اجاز خټک په خبره داسې ښکاري چې په سیمه کښې د داعش موجودګي مخ په زیاتېدو شوې ده.
دا رښتونه وي غلط وي دا خو بدل دی، دا خو فعلاً خبر راغلی دی، خو که دا رښتونه وي نو ظاهره ده چې هغې دپاره یو سیټ بیک وی او دا ورسره ورسره دا ښایي چې رورو داعش چې دی په افغانستان کې یو خو هغوی دوه جګړه کوي داعش لګیا دی رورو طالبان ریپلیس کولو کوشش هم کوي او داعش یو نوی چیلنج راوچتېږي هغه د پاکستان کښې هم او افغانستان کښې هم. دا یو کس دوه کسانو د روانه جګړه ده چې خلک نور به خبرونه اورو، خو یا داعش فی الحال پهلاویږي ادرېږي نه لګیا دی.
حافظ سعید اورکزی 22 کلن د پاکستان قبایلي سیمې اورکزی ایجنسۍ ماموزی اوسېدونکی ده او ابتدایي تعلیمي زده کړې د کلي یو جومات ملا څخه ترلاسه کړې او تر هغه وروسته اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا جنوب غربي سیمه هنګو کښې یو دارالعلوم ته ستون شوی. په امریکا کښې د 9/11 پیښه او تر هغې وروسته په افغانستان حمله کولو سره سم حافظ سعید اورکزی سره د یو شمېر نورو پلویانو د پولې پورې غاړې افغانستان ته بهېدلی. حافظ سعید اورکزی په افغانستان کښې دوه کاله ژوند تېرولو وروسته بېرته ستون شوی او افغانستان طالبانو په ایمای پاکستان کښې شرعي نظام جوړولو لپاره هلې ځلې توندې کړې وې. د پاکستاني طالبانو پخوانی مشر بیتالله مسعود نږدې ملګرو څخه شمارلی کېدی او کال 2009 کښې د پاکستاني طالبانو اتحادیه د بیتالله مسعود په مشرۍ جوړېدو وروسته دوی ته د طالبانو د عدالتونو ستر قاضي ذمواري سپارلې شوې وې، خو کال 2009 کښې بیتالله مسعود امریکایي ډرون حمله کښې وژلو وروسته که څه هم حاکم الله مسعود په مرکزی عمارت خوشحاله نه و، خو حاکم الله مسعود په وجه د اورکزی عمارت خالی کېدو وروسته دغه عمارت ترلاسه کولو یې رضامندي څرګنده کړې وه. د حاکم الله د وژنې وروسته حافظ سعید اورکزی پخپله د مرکزی عمارت ترلاسه کولو په منډه کښې موجود و، خو کله چې فیصله د ملا فضل الله په حق کښې راغله نو ورسته د پاکستانی طالبانو څخه خپل وفادارۍ په شاره غونډول شروع کړ. افی سید اورکزای زیات شهرت تر هغه وروسته ترلاسه کړی کله چې تیر کال اکتوبر میاشت کې عراق او شام کې فعاله وسله فعاله ډله داعش کې د شاملېدو پخلای د طالبانو پخوانی وین شاهد الله شاهد وکړی او د خراسان یعنی افغانستان، پاکستان، انډیا او بنگلادیش مشر وټاکل شو. افی سید اورکزای په ایوا ویډیو کې سره د پنځو نور مهمه پاکستانی طالبانو کمانډرانو په داعش مشر البغدادي سره د وفادارۍ بیت پورته کولو کې لیدل شوی. په دغه ویډیو کې حافظ سید اورکزای د یو پاکستانی عسکر سر هم غوڅ کړ. حافظ سید اورکزای سره د باجوړ طالبانو امارت مشر ابوبکر هم د شاملېدو اعلان کړی دی. حافظ سید اورکزای په وروستیو کې دوه مېرمنې چې ایوای د تر لور او ایوای د ایوه بلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه ده او دې سره درې ماشومان دوه زامن ایوا لور پرې ایښې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
در وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے او هم پدی مسئلہ باندې زمنگا همکار اشفاق مومن په پیښور کې د ڈیو ریڈیو سړنکار اسماعیل خان سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې خو د دې په تصدیق نه شوی. دا د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس دا راخه چې کم دی د غشو دی دا وشو دا تر اوسه پورې چې کم دی د دې بل راخه چې تکې خبر تصدیق شوی نه دی چې آیا واقعتا هغه په کې وزل شوی دی کنه. البته دا ضرور ده چې دې دوه ورځې وړاندې دا پشپګم باندې چې کوم ډرون دغه شو په هغه کې بیا دا خبره کېده چې په هغه کې هم د داعش دغه په نفر شو په هغه کې د طریقې طالبان پاکستان پخوانی ویان شاهد الله شاهد خپل نوم شیخ مقبول او د ګل زمان دیو ډېر مهم کمانډر د طریقې طالبان هغه هم بیا د شاهد الله شاهد په شان په دې کې شامل شو. دا سونو پنځه کمانډران چې کوم تحریک طالبانو په دې کې د حافظ سعید خان بے پکیو شیخ مقبول گل زمان دغه دو کسان نور مو دی په یو ځای مفتی حسن په کې دی په یو ځای تحریک طالبان پاکستان پر خود او داعش کې شامل شو. دا اوس پکې د پورنی د روان حمله باره کې اوس دا خبرې را روانې دي څنګه چې ماته ستو وي تصدیق خو اعلان نه شوی او کده غره مطلب دا دی چې دا سو دغه پته دا چې لګي چې امریکایانو اوس د داعش ته نظر شوی دی او دا غي زیات دغه چې کوم دینو هدف هغه هم دغه داعش دی دا غي چې کوم مهم کمانډران دي هغه په نه خبر دي. نو دا غي د وځي چې دغه رنګي خبره دا خبره بیا تثبیت شي او دغه شی نو دا کافي مهم نقصان کې دي شي.
اسماعیل خان صاحب دغه سره په افغانستان او پاکستان کې چې دغه ډلې کوم یو زور او یو شور لیدل کېده چې ګینه دی برازی او دغه تکه به دغه شند کې د نورو مخکې د وسلوال ډلو چې کوم غږ د تشدد پیښه وي هغه بغي ته به دوام ورکړي سومره په دغه باندې د یو اثر پرې وتی شي چې دغه خبرې رښتیا وي او په دغه کې دغه د داعش کسان وجل شوي.
دا څه دي چې لکه دی دغه کول د متاسو چې څنګه مخکې تحریک طالبان پاکستان کې بیا د تکه دغه نه چې کله بیا د تکه فوجي عملیات شروع شول نو دغه پاکستان ملالو زیات تر خلک اوس په دغه د افغانستان یا پننګ د نګرار صوبې د پولیسو نږدې چې په علاقې دی التکی دی نو دغه التکی دغه زیات مسله جوړ شوی و د افغانستان حکومت تم جوړ شوی و د طالبان افغان طالبان چې کوم غي شرم ځای په ځای دی یې خپې شوی و دا که تاسو په یاد کې نه راغلی د طالبانو د اړخ په دې باندې یو بیان هم راغلو د دې مسلو باندې چې کوم نفته کې دی او د دې ډول جنس کوم دوه وخت مرجو بل کې دا نو الته کې د دې اثر زیات وو. پاکستان کې د دې ته کې کوم قبایلی چې مرکې زه په ځای عملیاتو شروع د دې ته کې دي تر خپل دغه لا خپل وطن موقع نه ولو شوی. پاکستان کې په داخل کې زه په ځای باندې په بعضو سارونو کې د داعش د وال چاپین کې دوه په دیوالونو باندې د داعش نارې لیکل کې دي یا چې یو یو ځکه داغي بیرغونه درشو په دلته وطلا موقع دا چې پلاس شوی نه چې خپل ځان منظم کی او د تنظیم په توګه باندې څنګه چې طریقې طالبان یو تنظیم په توګه مخه فراغلو غارنج وطلا موقع ملو شوی نه.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ته تاسو وایس اف امریکا دیوه رادیو اوري.
امریکی د جنرل جوزف ډنفرډ وای چې په پاکستان کې وسم درې مفادات د امریکا چې دی تړلې دي ورسره. یو دا چې هلته کې القاعده دغه سار وکي وغه چې د سر راپورته نه کی بل چې د پاکستان اټمي وسلې چې دی هغه باندې سار ساتل شي، اسنه د غلط خلکو لاس ته لاړ شي، بل چې د غسیمه کې ثبات پیدا کړي. دا خبره هغه په سنټ کې کړې دي او د سنټ د غونډې کې پاکستان کې نورې هم دلچسپی سرګندونې ښکاره کړې شوې دي. د یادونې وړ د پاکستان او امریکا د نړیواله دهشتګردۍ خلاف جنگ کې د یولسو کالو راهیسې ائتلافیان دي. پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د کال 2011 کې د پاکستان په پوځي خارپټ آباد کې د امریکا خصوصي ځواکونو په عملیاتو کې وجلې وو. د هغې وروسته د پاکستان او امریکا په اختلافاتو کې څه فرق پیدا شوی وو، خو اوس یو وار بیا دغه اختلافونه ختم شوي دي. نور تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریالې رابع پیرنا.
د امریکا د جوائنټ چیف آف سټاف راتلونکی چیئرمین جنرل جوزف ډنفرډ وینا ده چې په پاکستان کې د امریکا اوس هم درې اهم مفادات موجود دي، چې پکې د القاعده بیرته رابرسېره کېدل او درول، د جوهري وسلې د خورېدو مخنیوی او په سیمه کې استحکام ته وده ورکول شامل دي. تېره ورځ د امریکا د سینټ آرمډ سروسز کمیټې ته د بریفینګ په مهال جنرل جوزف ډنفرډ جونیئر ویلي وو چې په افغانستان کې پر امن نتیجې یقیني کولو لپاره هم د پاکستان مرسته ډېره اهم ده. چې امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه افغان حکومت د داعش پاکستان او افغانستان ته د رسېدو هڅې د مخنیوي د ګامونو د نستې څخه جاج اخلي او د دغه خطرې د مخنیوي لپاره مرستې جاري سره. بل پلو ته څېړنکارانې هم د سیمې د امن لپاره په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ګډ کار ته ډېر د اهمیت په نظر ګوري. څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د ډیوا ریډیو سره په خصوصي خبرو کې وایي
دا وخت کې د ډېر وخت نه د امریکې سره په دې جنگ کې مرګره دي، او خصوصا تر څو کله نه چې آپریشن در په اذر شروع کړی دی، نو دا د امریکې هم ډېره لویه مطالبه وه او دا د نړیوالو ملکونو هم وه. نو د دغې نه پس د دواړو ملکونو تعلقات کې استحکام راغلی دی او په یو بل باندې اعتبار هم زیات شوی دی. بل طرف ته چې وګورئ نو د داعش دې علاقې ته دې نړۍ ته راتګ هم او د امریکې د پاره ډېر لوی تشویش دی. او هغه تشویش ضروري خبره ده چې د هغې مخنیوی د پاکستان په ذریعه باندې کېدلی شي. او بل طرف ته د امریکې اوس د پاکستان په وجه سره چې کوم د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې کوم مذاکرات وشو، هغې ته هم امریکې ډېر په ښه نظر سره او د دې په ستاینه باندې ډېر وړاندې لاړل. بل طرف ته هند سره کېناستل په خبرو اترو ته، نو دا د علاقې د استحکام دپاره چې کوم کارونه کېږي او د دهشتګردۍ مخه نیول سي، په هغې کې د پاکستان ډېر مخ په وړاندې تګ و. نو دغه مخ په وړاندې تګ دی چې هغه امریکې دپاره د اطمینان باعث دی.
دوی زیاتوي چې د امریکا سره ښه اړیکې او د ګډ کار سره د پاکستان خپل ګټه هم تړلې ده.
پاکستان خو ضروري خبره ده چې سیکورټي سطح باندې تعاون دی. بل امریکا ته افغانستان نه تر پوره توګه پورې نه ده وتې، هغوی سره هم یو قسم د کوارډینیشن هم دی او ډرونه ټیک په دې علاقه کې هم کېږي. او په هغې کې چې د پاکستان کوم ټی ټی پی ده هغه هم ټارګټ کېږي، هغه د امریکې په ذریعه باندې کېږي. د دې نه علاوه د پاپولیشن سپورټ فنډ چې کوم دی هغه هم راځي، تر اوسه پورې را روان دی. ځینې د توانۍ منصوبې دي چې په هغې کې هم د امریکې لاس دی. او بل امریکا یو بیلنسنګ طاقت دی، نو هغه هند باندې خپل اثر اچولی شي ځکه هغه مذاکراتو ته کېناسته. نو په دې ټولو علاقې تناظر کې چې ته وګوري نو ضروري خبره ده چې که تعلقات ښه وي نو بیا په مضبوطۍ سره بیا په ډاډه زړه سره دوی علاقایي امن په تېزۍ سره مخ په وړاندې کولی شي او اقتصادي طور باندې ترقي کولی او په سیکیورټي سطح باندې مضبوطۍ حاصله ولري.
جنرل جوزف ډنفرډ د سینټ کمیټې ته دا هم ویلي وو چې پاکستان ته ورکول کېدونکې امریکایي مرسته په افغانستان کې د القاعده په ضد عملیات فعال کړي وو او د امریکا د ستراتیژیک ګټې تحفظ کې مرسته کړې وه. سرګند دی وی چې د مارین کور اوسنۍ مشر جنرل جنرل جوزف ډنفورد جونیئر د سینټ څخه د ستاستیک په صورت کې د اکتوبر لومړۍ نیټه څخه د امریکایي فوج جنرل مارټن ای ډیمسي چوکۍ تر لاسه کړي. دوی وایي چې کچري وټاکل سو نو به د پاکستان د فوج سره د نورو عملیات جاري ساتلو لپاره کار کوي. دوی پاکستان ته ورکول کېدونکي د امریکایي مرستې شرطونو ملاتړ هم کوي، او دا هم وایي چې د امنیتي ګټو ترلاسه کولو لپاره د مرستې لړۍ په کار دی برقراره وساتل سي. دوی دا خبره هم څرګنده کړې وه چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې کېدونکي عملیات هغه ډلې متاثره کړې دي چې ځینې امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د دوی مقصدونه ترلاسه کولو لپاره خطر وه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې د ملک د احتساب اداره نیب صرف سیاستدانان په نخښه کوي او د پوځي جنرالانو د بډو رشوتونو ښکاره کولو نه ډډه کوي. رپورټ په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلا چاره کوي.
د احتساب کمی ادارې لخوا د ملک اهم سیاستمدارانو په ضد د غبن او اختیاراتو ناجایز استعمال په تور روان تحقیقاتو سرګندونو باندې مرکزی حکومت سخت عکس العمل ښکاره کوي، او د حکومتي وزیرانو د بیاناتو نه دا تاثر خوریږي چې ګنې د احتساب کمی اداره د خفیه طاقتونو په اشاره باندې د سیاستمدارانو بدنامولو په ایجنډا کار کوي. د احتساب کمی ادارې لخوا سپریم کورټ ته ویلي شوي دي چې اداره د وزیر اعظم نواز شریف او د درور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف په شمول د ملک اهم سیاستمدارانو په ضد د بډو رشوتونو او د اختیاراتو ناجایز استعمال د تورونو تحقیقات کوي. د احتساب کمی ادارې دغه سرګندونو ته مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت عکس العمل ښکاره کړی دی، او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید په نیب باندې د تعصب او نااهلۍ تورونه لګولي دي. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم د نیب الزامات رد کړي دي او د خبرداري ورکړې ده چې دوی به د کرپشن اغه لوی سکینډل عام کوي کوم باندې چې نیب پرده اچوي. د حکومتي سلمل پترس کې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د نیب لخوا د سیاستمدارانو په ضد د بډو رشوتونو د تورونو تحقیقاتو باندې سخت تحفظات سرګند کړي دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د دفاع وزیر د نیب نه د خپل وزارت د لاندې کارکونکو د فوج اغه جرنیلانو په ضد هم د کاروایي غوښتنه کړې ده. په کومو جرنیلانو چې د بډو رشوتونو اغستلو او د کرپشن په لویو سکینډلو کې د ککړتیا تورونه دي،
پھر زمینوں کے اسکینڈل ہیں، پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا، اس وقت بھی آیا جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد جس میں بیوروکریٹ تھے، جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے. اس سکتا ہوں ارج ہی کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں.
دی وای چې د احتساب اداره سپریم کورټ ته د اغه سیاستمدارانو نمونه خو خای چا باندې چې د کرپشن تورونه دي. خو زه دا پختم چې نیب د یو فوجي امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې د کرپشن او اختیارات ناجایز استعمال باندې تورن د فوجي جرنیلانو خلاف څه کاروایی کړې ده. د یو پختنې په جواب کې د دفاع وزیر دا ومنله چې پاکستان کې جمهوریت مخالف قوتونه د منتخب حکومت په ضد اوس هم سرګرم دي، او د ده په خبره د سیاستمدارانو د بدنامولو هڅه هم د دغې سرګرمو یو برخه ده. واضح دی وی چې سپریم کورټ د احتساب کمی ادارې نه ملک کې د کرپشن د یو نیم سو لویو سکینډلو تفصیلات غوښتلي وو، او د دې په جواب کې د نیب لخوا اعلی عدالت ته وړاندې کړی شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې اداره د وزیر اعظم نواز شریف او د درور شهباز شریف خلاف د لاهور ریونډ علاقه کې خپل کور ته د یو سړک جوړولو په سر د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور پلټنې کوي. نیب سپریم کورٹ ته ویلی دی چې د ملک پخوانی صدر او تر ټولو لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیئرمین خلاف د ناجایز اساسي لرلو په تور مقدمه دوام لري، او د زرداری خلاف د 2.5 ارب پاکستانی روپو او د 1.5 ارب ډالر مالیت د بډو رشوتونو د الزاماتو پلټنې هم کیږي. د احتساب ادارې په دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد 1580 میلیونه مالیت کرپشن مقدمه اوریدنه دوام لري، او نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم ریسانی او د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو په ضد د خپلو ذرایعو نه سیوا اساسي لرلو په تور د دوی خلاف هم پلټنې شروع کړي دي. سپریم کورټ ته جمع کړی شوی رپورټ کې نه یوازې د ملک د لویو سیاستمدارانو نومونه شامل دي، بلکې په دې کې د اعلی سرکاري افسرانو او د ادارو د مشرانو نومونه هم اچولي شوی دي. که څه هم د احتساب کمی اداره وخت په وخت د ملک اهم سیاستمدارانو او سیویلین لوړپوري چارواکو خلاف د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال په تور مقدمات چلوي، خو مهمه خبره دا ده چې اداره دا اختیار نه لري چې په ملک باندې د 1.5 کال نه زیات وخته پورې حکمراني کوونکي فوجي جرنیلانو خلاف د اختیاراتو ناجائز استعمال یا د بڑو رشوتونو د تورونو تحقیقات وکړي، ځکه چې د پاکستان فوج خپل ځان سویلین ادارو ته جواب دی نه ګڼي او فوج دا دریس خپلوي چې د ادارې دننه د اعتصاب خپل یو نظام شته دی د کم د لاندې چې د کرپټ فوجي افسرانو اعتصاب کیږي. خو لا تر اوسه پورې پاکستانی قوم ته دا نه دي ویلې شوي چې فوج د بڑو رشوتونو یا د مالیاتي غبن په تور خپل څومره افسرانو اعتصاب کړی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اوری د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دی یو ځل بیا غوښ شي د مهمو خبرونو سټکو ته.
رپورټونه وایي د پاکستان پولیس ته سلما د اورغزي ایجنسی سره تعلق لرونکي د دایس سیمیزه مشر حافظ سید سره د خپل ډیر شنور ملګرو د امریکای بی پایلټه اولته کې په ډرون برید کې وژل شوی دی.
په تر دې وخت پورې دایش وسله والی ډلې د دوی دبړې د چپاخ لاینه دی خړې له سیمې څخه تر لاسه شوی. راپورټونه وایي چې په یاد سیمه کې د وسله والو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شل تر سره کیږي چې پکښې جنگي الوتکې هم کارول کیږي.
د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف د ملک د احتساب ادارې نه غوښتنه کړې د هغه پوځي جنرالانو د هم پلټنې وکړي چې د کرپشن یا بډو رشوتونو په لویو مقدمو کې تورن دي.
پھر زمینوں کا اسکینڈل ہیں، پھر اس وقت یہ جو آپ نے رڈار والا جو ایئر فورس کے رڈار والا اسکینڈل جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا، جو ان کے چہیتے تھے ان کے ارد گرد جس میں بیوروکریٹ تھے، جس میں ان کی فوج کے لوگ بھی تھے. اس سکتا ہوں ارجی کر سکتا ہوں نا کہ دے ان کو ایون ہینڈڈ پالیسی جو ہے اپنائیں.
اونند آبادی نڑی والا روز مانز لکھے گی پاکستان کے دکھال نول سوا اتن ویم رہا سے کما سرش میرنا ندشوے دا افغانستان استخباراتی ادارے دا خالی پروز ویلی دی داعش دا اورکسی پاکستان افغانستان او پیوست سیمو لپاره ټاکل شوی مشر حافظ سید خان د دیر شو نور وسلو والو سره د امریکا ڈرون پہ یو برید کے وجل شبے دے. نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی پہ یو بیان کے ولی دی حافظ سعید دا ننگرہار ولایت پہ اچن ولسوالے کی پہ یو ہوائی برید کے وجل شبے دے. دا افغانستان دا استخباراتی ادارے دا دغه دعوی پہ اڑا دا داعش لوری تر دے محالہ سن دی ویل شوی.
دا پاکستان اقتصادی خار کراچی کی پولیس وائی دا غیر قانونہ تحریک طالبان اوبو غڑی یعنی ولی دی پولیس وائی دی نیول شوو کسانو کې د طالبانو ځای کمانډر حاجی شیر محمد او د هغه شپږ ملګری شامل دي.
د پاکستان کړکې ځپلې سوبې بلوچستان په تربت ضلع کې په دو بلو بلو پیښو کې شپږ کسان په ډزو وژل شوي او درې نور مړي بدل شوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تور لګولې د ملک د احتساب اداره نیب سیاستدانان په نخښه کوي او د پوځي جنرالانو د بډو رشوتونو ښکار کولو نه ډډه کوي. نوموړي یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نیب د ملک یو نیم سرغټو سکینډلو کې صرف د سیاستدانانو بډو رشوتونه ښکار کړي دي، خو د کال 1999 نه تر کال 2008 پورې د پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو شمېر جرنیلان په بډو رشوتونو کې ککړ وو، خو دا چې نیب په دغو جرنیلانو کې یو لا هم ګوتې نه وربړي.
او د بډو رشوتونو په تور کې نیول شوي د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر ضیاءالله افریدي تور لګولې چې هغه د وزیر الله پرویز خټک سره د اختلافاتو په وجه نیول شوی دی. افریدي تور لګولې اعلی وزیر په خپله حلقان او خار کې د مادنیاتو غیر قانوني درنګماری شروع کړې وي. هغه ویلي دی احتساب کمیشن نه بلکې پرویز خټک کمیشن نیولی دی. ضیاء افریدي دوه ورځې وړاندې نیول شوی دی او په هغه د مادنیاتو په وزارت کې د اربون روپو پټولو او قومي دولت خپل کور ته د رسولو تورونه دي.
نن په ټوله نړۍ کې قانونه د آبادۍ نړیواله ورځ نمانځي. ملګری ملتونه وایي په 19مه صدۍ کې په ترقی یافته ملکونو کې او په 20مه صدۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې په مرګونو کې په غټه کچه کمی د انسانیت یوه غټه کامیابی ده.
او امریکایي د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ویلي دی امریکا اوس هم پاکستان کې درې مهم مفادات لري چې پکې د القاعده د بیا راپورته کېدو او یوځای کېدو مخنیوي، د اتمی وسلې د خوردنې لار نیول او د سیمې ثبات ته وده ورکول شامل دي. جنرال جوزف ډنفارد د میرین کور مشر دی او هغه دا وخت د امریکایي میرین ځواکونو مشر هم دی. هغه ویلي دی د پرامن افغانستان لپاره د پاکستان مرستې مهمې دي.
د یورو زون د خزانی وزیران نن د یونان لخوا د ملک دیوالیه کېدو نه بچ کولو لپاره د یورپی یونین نه قرضې ترلاسه کولو په غرض وروستي اقتصادي اصلاحاتو د پلان جایزه اخلي. تر اوسه دا ګارنټي نشته چې د یورپی یونین چارواکي به د تړون منظوري ورکړي.
او د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په استریا کې په وار بیا لیدنه کاتنه کوي. دواړه مشران د ایران د جوهري مسلې په سر څه پریکړې ته د رسیدلو کوشش کوي. د امریکې د خارجه چارو وزارت یو والا چارواکي د جمعې پر ورځ ویلي دي تر د ګل د ورځې پورې یوه عرضي پریکړه شوې ده. د څه په وجه به چې په ویانا کې مرکچیانو ته د خبرو اترو نور موقع په لاس ورشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس نړیواله مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوې چې وړاندې کوونکی دی د ډیوا ریډیو همکار مختار خلیل.
د افغانستان د جنگ د خبرو اترو په ذریعه د ختمولو په غرض د افغانستان د حکومتي جرګې او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ وړومبی ملاقات د پاکستان د سیل سپاټې په ځای مری کې شوی دی او نور ملاقاتونه به خیال دی چې د وړوکي اختر نه پس کیږي. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستان کې د شروع شوو خبرو اترو په حق یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرقت ته د افغانستان د صدر پاکستان سره ناستې او خغام دی. د ادارې په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان صدر خاغری اشرف غنی تیر کال د افغانستان د صدارت په کورسه د ناستی ورستو فیصله وکړه چې پاکستان به دې ته جوړی چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی. یقینا چې دا صدر اشرف غنی یو لوی خطر په خپل سر اخیستی ده. د خاغری اشرف غنی په دې فیصله د پخوانی افغان صدر حامد کرزی په شمول نور ډیرو افغانانو هم اعتراضونه کړی دي او ویلي دي چې دا د پاکستان فوج او د مخبری ادارې سره د افغانستان د سودا کولو برابر عمل دی، ځکه چې دا هم د پاکستان فوج او د مخبری اداره ده چې د تیرو شلو کالو راسی طالبان په خپل موټی کې ساتلی دي. د پاکستان په کردار شکمن نور افغانان وایي چې طالبانو خو تل افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی او په خپله دې خبره ټینګ پاتې شوي دي چې تر څو پورې ټول امریکنۍ فوج د افغانستان څخه وتی نه وي تر هغې پورې امن خبرې اترې نشي کېدی. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې زیاتی چې د پاکستان د فوج لوی چارواکو طالبانو ته کرخه راخکلې ده چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د لومبی ملاقات دا یو فایده شوې ده چې د اشرف غنی خلاف د خاغری کرزی او د نورو مخالفینو خولې اوس بندي شوې دي. اداریه زیاتی چې په دې ملاقات د افغانستان د خارجي ملګرو زړونه هم لږ شان جوړ شوي دي، څوک چې د امریکانو او د نیټو فوجونو وروستو د طالبانو په افغان حکومت ممکنه فشار او یرغل په سخته پریشان نه کې اچولې دي. اخبار لیکي چې امن خبرې اترې د افغانستان د سلامتیا په حالاتو کې د غنو اهمو تبديلو راتلو نتیجه ده. په دې کې یو سبب د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د طالبانو خلاف کار روایي ده، ځکه چې د پاکستان د فوج په دې کار روایي د جهادیانو او د پاکستان د فوج ترمنځ د فاصله ډیر زیاتې شوې دي او هم دې سیس د اشرف غنی پالیسۍ ته د کامیابۍ لار پرانستې ده. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د دې ټولو مهربانو په بدل کې افغان صدر د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د خوږو تعلقاتو قایبولو لپاره لویه منډه وکړه او د پخوانی صدر کرزی د شکونو، اندېښنو او د قاموالۍ په زهرجن سوچ یې خاورې واړولې. په مای کې د دواړو ملکونو د مخبری ادارو خپلو کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوزنامه هم دستخط کړې ده. واشنگټن پوسټ خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې د افغانستان او د غربي ملکونو د چارواکو دا یقین دی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی اپوټا د صدر اشرف غنی امریکې سره د سلامتیا د لوزنامې کېدو او د صدر اوباما لخوا په روان کال کې افغانستان نه د ټولو امریکنو فوجونو د وستو د فیصلې نه په شا کېدو طالبان خبرو اترو ته مجبوره کړي دي. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مرستې کولو بهترین لار دا ده چې صدر اوباما په سیاسي بنیاد افغانستان نه د فوجونو وستو خپلې کړې فیصلې نه په شا شي. د امریکې د شریکو فوجونو نوي جوړېدونکي مشر جنرال جوزف اف ډنفورډ هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې دی به افغانستان نه د فوجونو وستو سفارش د ټاکلو تاریخونو او نیټو په بنیاد نه، بلکې افغانستان کې د موجوده حقیقي حالاتو په بنیاد کوي. که اوباما د خپل جرنیل دا مشوره ومنله نو دا به صدر غنی او افغانستان سره لویه خیګړه وي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. نن په ټوله نړۍ کې د آبادی نړیواله ورځ مانځل کیږي په داسې حال باندې چې په پاکستان کې په کال 1998 کې چې کومه سرشمیرنه شوې ده د هغې وروستو تر اوسه پورې بله سرشمیرنه نه ده شوې. د پاکستان د شمیرې د قانون تر مخه هر لس کاله پس باید په ملک کې مردم شماری یا سرشمیرنه وشي او هم د هغې په اساس باندې په ملک کې د هر څه پته لګي، د ترقۍ خلکو ته د وسایلو ورکولو، د روزګارونو. خو په پاکستان کې دغه مردم شماری په خپل وخت باندې نه ده شوې. اوس حکومت وایي چې دا به په راتلونکي کال کې کولی شي. یو رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان راکوي.
په پاکستان کې هم د آبادی نړیواله ورځ یا ورلد پاپولیشن ډے نن په داسې مهال مانځل کیږي چې د هیواد آبادی د یو اندازې مطابق 13 کروڑه او 50 لکو ته رسیدلې ده، کوم چې د نړۍ د ټولې آبادی 2.55 فیصد ده او پاکستان کې په آبادی کې د 1.49 فیصد په حساب سره زیاتوالی روان دی. پاکستان دا وخت آبادی په لحاظ سره په نړۍ کې پشپغم نمبر دی او د آبادی د زیاتوالی په وجه د یو شمیر اقتصادي او سماجی مسلو سره مخ دی. د نړیوال راپورونو تر مخه د نړۍ کل آبادی دا وخت 2 اربنه زیاته ده چې پکې چین په لومړي نمبر او هند په دویم نمبر دی. په پاکستان کې د 13 کالونه سرشمیره هم نه ده شوې، حالانکه د آئند لاندې هر لس کاله پس سرشمیره یا سینسس کول لازمی دي. په آبادی کې زیاتوالی او په دې باندې قابو راوستو په حواله سره د آبادی په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لوی صوبې د آبادی او خیر خیګړی سیکرټری الطاف عزت خان صدا سوائی.
نقصان پیدا ہوتا ہے تو جب تک ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے.
ترکومې پورې چې مونږه په آبادی کنټرول ونکړو زمونږه مسائل به هم دغه رنگ وي. د اوی چې په آبادی باندې قابو راوستو دپاره د ټولنې او عام اولس بیدارول ډیر ضروری دي. سیړنکار فدا حسین نظر لري چې پاکستان کې د منصوبه بندۍ سخت کمې دی او همدغه وجه ده چې د آبادی او صحیح سرشمیرې نه بغیر پاکستان د پرمختیا هدفونه حاصلولو کې اکثر لا پاتې راځي.
پاکستان کی د پلاننګ ډیر سخت کمی را روان دی. مونږ د تیرو باندې ځل سو کال نه یا څوار سو کال نه مونږ د پټه ونه کی زمو پاپولیشن سو مو څنګه دی. داس کال پاس چې کم دی زم ما خیال دی یو آئینی ذمہ داری دی چې داس کال پاس با د ملک چې کم آبادی ده دا بشمار لیکيږي، ټول خلک بشمار لیکيږي، د پاغي باندې با د فیوچر منصوبه بندي دی. نو چې تر سو پورې دی یو ملک د خپل پاپولیشن پټه نه لګي زمو ټول آبادی څومره ده. دا ملک د ترکه چې کم ټارګټ تی هغه چې کول ډېر ځان ګران شي خو یو سر زما بدني دومره شو اوس د دې څه پته لګي ستا سرونه څومره دي ستا مدني څومره ده په آبادې کې چې ستا د غربت تناسب دی هغه څومره دی. د دې نه دا ثابتېږي چې زمونږ پاپولیشن ټول چیلنج څومره دی. نو هغه ډېر په سکیچي ګراوند باندې ولاړ دی، هغه ډېر په سکیچي فیګرز باندې ولاړ دی. هغه کې لکه داسې نه شي ویلی چې دا یو داسې فیګر دی چې په هغې ته بروسه وکړي. بنیادي شی دا چې ستا ته د خپل پاپولیشن اندازه یي په مطابق بیا ته هر سیکٹر کے خپل ٹارگیٹ دے دغه نشته په پاکستان کې دا شان ټول ترکه ته کم ټارگیټونه دي اکثر موږ مش کیږي زمو.
سیړنکار نظر لري چې آبادی کې کمې نه راتلو وجہ د تعلیم کمې دي او خاص کر د زنانو بیدارې دي حواله سره ډیر ضروری دي. ولې چې په آبادی یا بچو کې زیاتوالی نه اکثر لا زنانه زیات اغیزمند کیږي او پاکستان تر هغه پور یو مکمل سیول سوسایټي نشي جوړې دي تر کومه پورې چې مونږه په آبادی قابو ونمو. په پاکستان کې په تیزی سره آبادی کې زیاتوالی باندې قابو راوستو د پاره مذهبي، سماجی او عوامي ډلو ته په یو صف کې ودرېدل وی او د ملک د مستقبل په حواله سره د یو سوچ ضرورت ته چې دغه رنگ مونږه خپل راتلونکي نسل ته مساوي حقوق او ښه سہولتونه ورکړې شو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په پاکستان کې په داسې حال چې خلکو ته مختلفې د بیانو کمپنۍ د بیان رسوي، خو څېړونکي وایي چې د ډیرو د بیانو کمپنو معیار د نړیوال معیار مطابق نه وي. که څه هم په پاکستان کې ډېرې ملټي نیشنل کمپنۍ هم د بیان ورکوي، خو د هغې سره سره بیا دومره ډېرې کمپنۍ په مارکیټ کې موجود دي چې د هغې د بیانې د نړیوال معیار مطابق هم نه وي. او د هغې د کتنې لپاره په پاکستان کې څېړونکي وایي چې کومه مؤثره اداره هم وجود نه لري. د دې ترڅنګ ډېرې لیبارټری هم داسې دي چې د هغې د لیبارټری په ټیسټونو باندې پوښتنې راپورته کیږي. رپورټ په دمردان نه د ډیبر ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارتي سبب باندې د صحت په حواله دا خبره څرګنده کړې ده چې د ملک دننه د صحت د وزارت د موجودګۍ باوجود د عام وګړي صحت ته پام نه ګرځول کیږي، او تر اوسه پورې په ملک کې د نړیوال معیار د دوایې د چک کولو لپاره یو لیبارټري هم نه ده جوړ کړی شوی. ډان ورځپاڼه وایي چې په ملک کې مقامي کمپنۍ تر هغې پورې دا سوچ هم نشي کولی چې د ملک نه خپلې دوایانې بهر وباسي او ورباندې زر مبادله ترلاسه کړي، تر کومه پورې چې د صحت نړیوالې ادارې WHO اول طرفه هغوی ته د نړیوال معیار سند نه بي ورکړی شوی. په دې حق لا مقامی د دوایانو ماهر عبدالستار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې دا د حکومتي ادارو ذمہواری ده چې مقامی کپنو ته د ودی ورکولو د پاره خپل ذمہواری پوره کړي، او دا چې په مارکیټ کې په غیر معیاري دوایانو باندې هم نظر وساتي.
څنګه پر عمل کې دا چې کپنې دي چې هغوی په هغه رات چې کروڑپتیان خپل مرزه پروډکټس راځي کی هغه پروډکټ چې سیوا هغوی پای باندې ریټیل چې مارکیټ کې راځي هغه لګي الډی جو سیو شي په مارکیټ کې 100 روپیا دی، خپل یو پروډکټ راولم 300 روپیا ماغه ل ریټیل کړ 200 روپیا ما په هغه باندې انسنټیو ډاکټرز او سٹور تا مارکیټ کې ډیسکاونټ او پای باندې خپل پروډکټ کې اشکول لپاره نزور د عوامو نو دا چا خپل دي د 20 هیلث ریګولیټری اتارټي یا د هیلث منیسټری چې کوم دي هغه ذمہ داری ده چې دا شیزونه کنټرول کړي. مارکیټ کې سیم شي په 100 روپیا ملاویږي تیسن څنګه په 200 خرڅې کې آی په دې شي کې ډیر زیات لګا تیار ده، ډیر زیات لګا حکومت ته ډوله باندې فوکس نشته.
سیلنی وایي چې په حکومتي سطح باندې پروان بجټ کې د صحت لپاره 9.3 بلین روپے اخودی شوی دی، خو په ملک د صحت په اړه صرف 20% آبادی ته په سرکاري سطح باندې د صحت سہولتونه ورکړی کیږي، او 3.5% خلک په شخصي سطح باندې خپل ځان له د صحت ضرورتونه پوره کوي. په جنوبی ایشیا کې پاکستان په هغه هیوادونو کې په اول نمبر راځي چرته چې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مرګونو شرح هم د ټولو نه زیاته ده. د یوې اندازې مطابق په پاکستان کې په مجموعي توګه 6.5 قامی او نړیوالې د دوایانو کمپنۍ خپل کار سرته رسوي، او رپورټونه دا هم وایي چې د 1500 گاونډي هیوادونو ته د پاکستان دننه جوړ کړی شوی دوایانې هم لیګلی کیږي چې پکې د افغانستان دننه د دوایانو استعمال زیات دی. خو د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې اکثره د دغه دوایانو د غیر معیاري اثراتو خبرونه هم مخې ته راځي. د پاکستان دننه د صحت د خدماتو د وزارت د لاندې ډرګ ریګولیټری اتارټي تر اوسه پورې په پاکستان کې یو د نړیوال معیار لیبارټري جوړولو کې نه د کامیاب شوی چې د ملک دننه جوړ کړی شوی دوایانې د بین الاقوامي معیار مطابق دنیا ته هم ولیږي. په دې حق لا د یوې نړیوالی میډیسن کمپنۍ منیجر نیاز علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې حکومت د خپل خلکو په صحت کې هیڅ دلچسپی نه لري.
نېشنل کمپنۍ چې کمی دی نو ډیفینیټلی لکه دا هر دغه یو خپل کوالټي کنټرول یو اتارټي یو داسې ځنه چې کم دی دا داسې نه وي چې ځینې لکه زمون کانسپټ وي WHO د لیول دغه چې کم دی نو هغه هم اوس لکه مطلب دی چې په پاکستان کې شته خو د ګورنمنت په حساب سره زما په خیال کې داسې پراپر دې سیستم نشته دی. دا ضرورت زما په خیال کې یو سړی وایي چې نشته دی نو فضول خبره ده. بدقسمتي دا امپلیمنټیشن نشته دی په دې وجه باندې مونږ دې ته نه یو اوزګار چې او دغه خلک به څنګه دې ته اوزګار دي چې خپل علاج خو بار کوي مطلب ما تاسو لپاره زراغه سره دونه غم نشته دی.
یاد دي وی چې په پاکستان کې زیاتره خلک په غیر معیاري دوایانو خوړلو باندې مجبور دي او نشي کولی چې د نړیوالو غټو کپنو دوایانې واخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ډیو ریډیو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د مدنیت وزیر د کرپشن یا بډ رشوتونو په تور کې احتساب ادارې نیولې ده او د هغه خلاف پلټنې روانې دي. بلې لوري ته دغه وزیر خپل یو بیان کې وایي چې د صوبې اعلی وزیر د ذاتی اختلافاتو او په کاروبار کې د برخې نه ورکولو په سر په هغه تورونه لګولې دي. وایي چې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک خپله په نوخار کې غیر قانونه درنګونه چلوي، خو د احتساب کمیشن وینا ده چې دغه خلاف د 3 میاشتو راهیسې پلټنې کولې او اوس یې هغه په دغه تورونو کې اخر گرفتار کړو. دغه پیښه باندې نور تفصیلي رپورټ مدثر شاه راکوي.
پیخبر ضلع سره تعلق لرون کو د تاریخ انصاف صوبائی اسمبلی غړو د مطبوعاتی کانفرنس په وخت د خپل ګوند مادنیات وزیر ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق لویل احتساب کمیشن د تیرو دریو میاشتو نه د وزیر خلاف پلټنې کولې او دې نتیجې ته ورسېدل چې ضیاء الله د نوخار ضلع د یو درنګ ماماخیل نه روزانه ډیر زره ټنه لیټریټ نومي کاڼې په ناقانونه توګه وستل او خزانې ته په اربونو روپو نقصان ورکړی دی. د اسمبلی غړ یاسین خلیل ډیو راډیو ته وویل احتساب کمیشن تر سلویختو پورې نور تنان هم نیولی دي او په وزیر ثابت شوی ده چې سوالس افسران د خپل محکمې نه بدل کړي وو او وایي که ضیاء الله باندې عدالت دا هر څه ثابت کړي نو پوره سزا به ورته ورکړل کیږي.
ډیر ټیم نه کمپلینټس وو په منرل ډیپارټمنټ باندې هغې کې انویسټیګیشن شروع کله چې هغې ته یقین وشو نو هغې گرفتاری وکړه او اوس عدالت هم خبره کوي ضیاء الله ته به هم د خپل صفائی مکمل آویږي کاغه بی گناہ ثابت شو زمون کارکن دے زمون منسٹر دے زمون ارس دے او کنا غبا نے ثابت شو کرپشن نو بیا تحریک انصاف کے دا کرپشن اس قسم گنجائش نشتا.
زیاتوی ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن جوړېدو په وخت دی قانون ملګرتیا کړې وه خو اوس چې دغه قانون د خلاف حرکت کې راغلو نو د وزیر اعلی خلاف بې ځایه تور نو لګول. خو بلخوا د یوې بلې خبرې غونډې په وخت ضیاء الله افریدی ملګرو تور لګولو چې ضیاء الله ته د نورو وزیرانو د بډو رشوتونو خلاف اواز پورته کولو سزا ورکړل کیږي او د ده وکیل موزم بټ ایډوکیټ وایي احتساب کمیشن تر دې وخته یوه غیر آئینی غیر قانونی اداره ده او څوک نشي نیولی.
اگر کمیشن چه دے اگر بہ دس افراد باندھے با موہیت ہوئی پنز دا ٹریئری بینچ نا پنز چی دی اپوزیشن نا بیا دا کمیشنر تقرر بکی آگا آگے نہ علاوہ آگوی با پہلا عوام نہ الس نہ رائے گواڑی چی مونگ دا کس کمیشنر جوڑو دا دا دے جوگا دے بیا دا آگے نومینیشن بکی گی او اگر نامینیشن پر رنا کی بیا اگر کمیشن تقرر کی گی دا شوی نہ دے.
دا غرز دا گوخا کلشوی صوبائی وزیر ملگری پا سڑکونو احتجاج هم کئی او خایدا سے چھ دا پیخور تاریک انصاف فالین دو برخو کی ویشل شوی دی یو وای ضیاء الله افریدی بی گناہ دے خو بل وای زیاد عربون روپور رشوتون اخستی دی او باید سزا ورته ورکل شی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیو راڈیو پیخور.
در وایس اف امریکا ډی بریډیو دے خیبر پختونخوا قبالی سیمو کې د بارانونو سلسله روانه ده. د روجی په میاشت کې خلکو ته د صحه د پوري په داسې حال اسانتیاوی هم ملاو شوې دي چې د ګرمۍ موسم دی او بیا بجلی هم په ګنټو نوي. د موسمیات محکمه وایي چې د اتوار د ماښامه پورې به د بارانونو لړۍ روانه وي. رپورټ په داسې مینه زمونږ خبریال ارشد مومند را کوي.
د خیبر پختونخوا موسمیاتو محکمې مشر مشتاق شاوی په ګرد الهیات کې تر اتوار ورځې ماښام پورې د بارانونو امکان شته او په سیندونو کې به د کمې کچې سیلاب وي. مشتاق شا په وینا د پشکل بارانونو دې لړۍ کې هزاره او جنوبي اضلاعو کې د زیاتو بارانونو کېدو امکان دی.
شمالی وزیرستان کے ہم باز علاقے دس کی چلتا اس باران کی دیش اڑنوں کے اڑنا عمرات لیشی سے کم نقصان بحث چھوڑے دیش.
پاکستانی میڈیا وای تیر ورځی بارانونو کې د ودانه وړنګې دوه لوجه 15 تنه مړه او دوه ټپیان شوی او پیښور کرک او سوابای کې زیاتو بارانونو لوجه ولاړو پسلونو ته هم زیان اوخته او په دغه لړ کې د اپاتونو په وخت د نظم ادارې یا پی ډی ایم بیان لطیفور رحمان وای چې اپاتونو مخنیوي لپاره ضلعو ته پنډونه ورکړي او په بیړني حالاتو کې د ژغورنې لپاره تربیه شوي افراد هم لري.
دا دا ویلی کدا دې څنګهامي صورتحال د کیږي نو تاسو د پی ډی ایم چې کم تاسو سره ریلیف فنډ دې نو دیتا تاسو مکمل غیندادي څومره شاګانی یا فوري توګه شروع کولای شي. موږ والنتیرز باقاعده موږ سره دي او کدا څه څه شروع کیږي انګامي صورتحال نو والنتیرز برازي او موږ سره په دوه ډیسټریکټ کې ریسکیو هم شته په خبر او په مردان کې نو وی او بیا پر نور ز لو کې مو سره ته ول ډیفنس دا هم نه راوې با سره یو نت ورک کې ورې اول دا چې صورتحال نه دا کې یو د سینا صورتحال نشته لا دې نه کې او جوش کو بیا هم مکمل پی ډی ایم مکمل تو زموږ تیار دي.
محکمه موسمیاتو وینا تر مخه د بارانونو دا لړۍ به سبا ته ختم شي او بیا څو ورځې د کوم باران امکان نشته. خو په شپاړسم او اوولسمه نیټه به د مختصرې دورانۍ لپاره بارانونو بله لړۍ شروع کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خپرونه ده. ګران اوریدونکو، تاسو د واشنگټن ډی سی نه اورئ. د دې خبری خپرونې پروډیوسر دی شهبزاده او د دې خپرونې اوس انجینیر دی سینټوس. ګران اوریدونکو، د دې خبری خپرونه کې تاسو یو شمېر مهم رپورټونه اوریدل. په اخره کې درته اداري وړاندې کوو، خو دې نه مخکې درته دا وایو چې سوله زو کې دا پروګرام ختم شي. تاسو د خپلې خوښې پروګرام د لس سندرو پروګرام دی اوریدې شي. د دې قربانه وکیل خان او نایله محمد دی، او د هغې وروسته تاسو زمونږ دا خبرونه په ایشیا سیټری فریکوینسی 0000 میگا هرتز باندې کتلی شئ. په ټلویزیون باندې زمونږ خبرونه په ویب سایټ www.divaradio.com، نه علاوه فیسبوک وی او ای ډی او ټویټر وی او ای ډی او باندې هم ترلاسه کولی شئ. وزوی ادارې پلو تاسو چې دغه ادارې د امریکې نظر څرګندوي.
ملګرو ملتونو په جنگ ځپلي ملک یمن کې د انساني خواخوږی حالات انتهایی سنگین اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د وینا مطابق دا وخت د یمن 2 کروڑ 11 لک خلک د امداد محتاج دي. دا شمیر د یمن د کل آبادی 80% نه هم زیات دی. په دې کې 1.3 کروڑ خلک د خوراک او د خشاک د کمی مسلې سره مخ دي. په خشاک او بهر نه په تجارتي بنیاد راغوخته شوی خوراک او دوایانو باندې د بندې جهادرانه له سبب ډیر زیات اثر غورځېدلې دي، او د دې له سبب د ډیرو سیزونو کمی پیدا شوی دی. په داسې حالاتو کې د ډینګي او د ملیریا د تبو خورېدو هم خبرونه راغلي دي، د کمو د لاسه چې د وړاندې نه په زرګونو یمنیان په کټ کې پراته دي. دین علاوه په جنگ کې د 3000 نه زیات خلک وجلې شوې دي. په یمن کې فوزی جګړه په مارچ کې هغه وخت اونخته کله چې حوثی یاغیانو د یمن لویه سیمه اونیوله، او منتخب صدر عبد منصور هادی یې د ملک نه په تیښته مجبوره کو. د صدر هادی په خواست د سعودي عرب د مشرۍ لاندې اتحاد د حوثیانو په مورچو هوایی حمله شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو لوی سکتر بان کی مون او یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي اسماعیل اولد شیخ د ډیر وخت د جنگ کې اخته فریقونه مطالبه کوي چې د روجي پسبرګ میاش کې د جنگ بس کې چې دا شان د انساني خواخوږی امداد اجتمندله او رسولې شي. روجبا د روانې میاشتې په 19 تاریخ ختمیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جنگ بسکولو سره سم دي د عدن، تایز او د مریب په شمول ټولو سیمو کې وسلبند ډلې د جنگ نه ورستو کړې شي، چې دا شان نړیوال تنظیمونه په ګرد یمن کې اجدمندو خلکو ته خوراک، دوایانې او خشاک ورسولې شي. په دې به یمن ته هغه تجارتي سامان هم ورسولې شي چې د هغې نه بغیر د یمنیانو گزران ګران دی. ویان جان کیربی د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې امریکا به د انساني خواخوږی د سامان بې د سکړچا اجتمندو ته د رسولو د پاره د انساني خواخوږی تنظیمونو سره کار جاری ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس آف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه د ګران اوریدونکو تاسو ته خبرونه واورېده. محمد اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته څو شېبې مخکې د پاکستان د کرکټ حال ورکوو. ډېر روز زمانه وروسته د پاکستان په کرکټ کې د ګټو یو لړۍ روانه شوې ده.
یقینا په وروستیو کې وکتلی شي د پاکستان چې کله د ورلډ کپ نه شروع شو د یو شمېر چیلنجونو سره مخ کېدو، هلته کې هم د مشکلاتو سره مخ وو. بیا په بنګلادیش کې د مشکلاتو سره مخ شو، ماتې وخوړله. خو بیا په ټیم کې څو بدلونونه هم ډېر راغلي وو. نوې قیادت مشري چا ته ورکړل شوې وه. خو بیا چې کله په پاکستان کې د زمبابوې سره لوبه کېدل، نو هغه نه داسې ښکارېدل چې چونکې هغه ډېر کمزوری ټیم دی، نو پاکستان زیاتره دغه امکان لیدلی کېدو چې ګټې به ترلاسه کوي. خو اوس سریلانکا کې داسې ښکاري چې پوزیشن رول له پاکستان د بالنګ هم ښه کېږي
او د بیټنګ هم ښه کېږي. اولې ټیسټ سیریز وګټو او اوس چې د ون ډے سیریز شروع شو، نو منې پاڼې خپل پشپګو وکټو ګټله.
او یو ور سره د بالنګ کې هم د سید اجمل ډیر کمی خو هغه کمی بالکل لوساس ښکاري چې هغه یاسر شاه پوره کړی دی. د شینوان مقابله کې بالر ګڼل کېږي او د پاکستان پر راتلونکو ورځو کې نور هم به هغه یو لیډینګ وکټ ټیکر یا زیاتې وکټ اخیستونکی بالر ثابت دی.
او خو ځینې خلک داسې وایي چې ملنګ اوس بوډا شوی، نو کېدای شي دا وجه چې پاکستانیان د هغه د یادګرو مقابله کوي. بیا هم د پاکستان د کرکټ لپاره نن یو ښه ورځ وه. ګران اردوونکو، راسره اوسه یو لحظه کې بیا راځو.